ستړي مشهي د ریوي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ریوي په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله ويم د تلپڅی ستاسو قربانه منځ شهید ستاسو په وړاندې راغلی ما د یوې نوې موضوع سره چې د افغانو میرمنو په تړاو به غږیږو او نن د جمعې ورځ ده کال 2022 دی د مارچ 13 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې ته په افغانستان کې ونیم یو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې یا د سهار 11 بجې دي په خبرونه کې به نن د افغانستان په تړاو بیا هم د میرمنو په حق له کوم روسي پرمختګونه شوې دي هغه به غږیږو په افغانستان کې ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې خپل حضور او د افغانستان سره رسمي اړیکې بیا تایید کړې دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دارنګ د افغانستان سره په داسې حال کې د خپل سیاسي اړیکو د ساتلو لپاره رائے ورکړې ده چې طالبان څه باندې شپږ میاشتې کېږي واک ته رسیدلي دي او تر اوسه هیڅ یو هیواد یا سازمان هغوی په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره ورځ یوه پرېکړه لیک منظور کرچه لمخه یې په افغانستان کې د دې سازمان حضور د یو بل کال لپاره تمدید شو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازولۍ هم په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د غزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا اقدام هرکلی کړی دی. په پریکړه لیک کې د یوناما څخه غوښتل شوی دی چې د افغانستان د سیاسي ډلو سره د خبرو اترو ته دوام ورکړي او په ملي او سیمه ییزه کچې دي د جنسی توکمیز او د مذهبي توپیر پرته د ټول شموله جواب ورکوونکی او په داسې حکومتداري تمرکز وکړي چې ټول پکې برخه او استازي توپ ورکړ شي. بل ورته طالبانو تر زیات نړیوال فشارونو او روس ته اعلان کړی دی چې د افغانستان په سړو سیمو یا یخو سیمو کې به هم راتلونکي اونۍ کې د نوي لمریز کال په لیدو سره ټول های سکولونه یا عالی لیسې پرانستل شي او له شپږو میاشتو وروسته به جونو ته هم پکې د زده کړو اجازه ورکړل شي. دغه ښوونځي تر اوسه چې شپږ میاشتې تیرې شولې ټولې تړلې پرتې وې او هغه ښوونځي په ځانګړي ډول چې متوسطه او همداراز عالي لیسې وې هغه تړل شوې وې. او د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوټرش د دې اعلان هرکلی کړی دی چې د مارچ په 22مه د نجونو او همداراز د هلکانو سکولونه پرانستل کیږي. وایي چې دا کار باید په لازمه توګه منظور او همداراز عملي شي. ښاغلي ګوټرش د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي و چې د جونو او هلکانو لپاره باید ټولې دروازې پرانستل شي چې تعلیم وکړي او همداراز خپل ټولو وړتیاو ته دي ورسیږي. خو د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې د ښځو د حقوقو څنګه کارکونکي هیدر بار ویلي دي چې راتلونکي اونۍ په افغانستان کې لښوګم ټولګي پورته سکولونه خلاصيږي. د لدی کبله نه دی چې طالبان څوکه څوکه د فیمینیزم خپلول زده کوي بلکې دا د نړیوالې ټولنې فشارونه دي. نو په دې اړه باندې غږی ګوز موږ سره په خبرونه کې هم ملمانوي او موږ سره په سوشيبو کې به د لندن څخه ملمانه کیږي فروزان رسولي. هغه سره به هم دغه خبرو ته دوام ورکو خو موږ سره تر هغه پرې مال وسې راځو د لندې د میروسته.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
دا امریکا غاګه دی ودا ګران اوریدونکو او لیدونکو د جمعې په ورځ تاسو د تل په څیر د افغانو میرمنو د ننګونو ستونزو په تړاو دغه خبرونه ویني او زموږ سره هیله ده چې د دې خبرونې تر پایه مل شئ. په دې خبرونې کې موږ تاسو لپاره ډیر مهمه ریپورټونه هم لرو د افغانستان په تړاو چې وروستۍ حال یې پکې تاسو ته به وار په وار شریکو او غواړو چې تاسو سره په همدغه ریپورټونو باندې بحث ته هم دوام ورکړو او کوشش کوو چې تاسو ځینی پیغامونه که تاسو پوښتنی ولرئ د میلمنه څخه نو هغه کولی شئ چې تاسو په فیسبوک پاڼې باندې راولیږئ او موږ به دغه پوښتنی د میلمنی سره شریکو. همداراز تاسو کولی شئ چې دا مهال تاسو په افغانستان کې د خبرونه ګورئ نو موږ ته پیغامونه راولیږئ چې آیا تاسو په سیمه کې ښوونځي پرانستل شوي دي، نه دي پرانستل شوي، او دې اعلان ته څنګه ګوري چې سبا به دغه ښوونځي ډیر زر به دا پرانستل شي او د طالبانو دغه اعلان باندې تاسو غبرګون څه دی او د سیمې څخه موږ ته خپل حال راکړئ. نو بیا به موږ هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه هم په دې خپرونې کې شامل کړو. خو دا مهال زو د لومړي ریپورټ ولوري ته څنګه چې تاسو مو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په اړه د غونډې په اړه وړاندې ویل معلومات درکړل چې په افغانستان کې خپل حضور د افغانستان سره رسمي اړیکې تصویب کړي دي او د دې ترڅنګ یو کال نور دغه موده غځولې ده چې هلته به پاتې کیږي. نو دغه ریپورت په هکله چې دغه غونډې کې افغاني میرمنې هم شاملې وي هغه هم ځینې غوښتنې کړې دي د ملګرو ملتونو څخه چې د دوی حقونه باید په پام کې وساتل شي په افغانستان کې او پر واکمنو طالبانو باید فشار راوړل شي چې دوی ته ټولنیز او سیاسي ژوند کې د دوی حقونه ترلاسه وي. نو راځي چې د سمینه احسن دغه ویډیو ریپورت په ګډه سره وګورو او بیا به لاشو د میلمنې ولوري ته او بحث ته دوام ورکړو.
د یوناما مینډیټ تازه کې دوه وخت یو داسې موقع ده چې په افغانستان کې په تیر وو میاشتو کې بشري حالاتو د ښځو او د جنکو حقونو او د اقلیتي ټولنو د لپاره اضافي حفاظتي اقداماتو ته کتنه وشي. په غونډه کې موجود د افغان ښځو جنکو او بشري حقونو د لپاره د امریکا خصوصي استازي رینا اميري ویل د افغانستان ثبات د ټولې نړۍ د لپاره ضروری دی.
مش په تیرو شلو کالو کې دا زده کړه کړې دي او دا زده کړه یاد ساتل پکار ده چې که امن وي یا د بشري امداد د انصاف څخه بغیر موثره نسی پاته کېدی او همدا موږ نن دلته راغلي تکړه افغان ښځو زه اوریدل غواړو چې د انجنیرو د تعلیم په شمول په نورو کومو څانګو باندې توجه ورکړي سي او دا هم چې د دې موثرتیا یقیني کولو لپاره څه تګلارې جوړ کړي سي.
په غونډه کې برخه اخیستونکو افغان میرمنو چې د بیلابیلو څانګو سره تعلق لرلو د افغانستان لپاره د یو ان خصوصي ريپورت ورکونکي یا رپورټر ټاکلو او د یوناما مینډیټ د بیا کتلو د ګام هرکلې وکړو. خدا غوښتنه هم وکړه چې طالبان دې په رسمي توګه ونه پیژندل شي.
فریډم اف پریس ان فریډم اف فری میډیا
په طالبانو سره د هر قسمه خبرو لپاره د عالمی ټولنه د میډیا ازادي او د افغان خبريالانو د تحفظ موضوع هم یو شرط وټاکی. دغه یا د بدل شوی طالبانو تصور حقیقت نه دی چې کله نه هغوی په واک کې راغلي د افغانانو ژوندونه په عذاب کې دي. زه تاسو نه دا غواړم چې موږ سره یو والی وخای او د طالبانو د نه تسلیمولو سره خپل ذمہواری پوره کړي.
نجلا ایوبی د افغانستان یو پخوانی جج او د خزو د حقونو فعال ده. د غونډې برخه اغیستونکو ته ویل طالبان دا وخت لکه د ځمکه د خوده طاقت لري. هغه د افغانستان د قانوني نظام نه د خزو برخه په هر شکل کې ختمه کړي او دا چې عالمی ټولنه دی بیدار او سي طالبان د خزو د حقونو د تحفظ معاملې د خپل مفاد لپاره هم استعمالولې شي.
To hold them in account, I suggest two-prong approach.
اول دا چې طالبان جواب ته جوړدلو لپاره دی یوناما منډیټ راوغځولې سي او دویم دا چې موږ د افغان شوزو سره د تشدد مخنیوي او د غوي د حکومت د تحفظ په لړ کې د عالمی اقدارو سره سم یو موعده غواړو. نو که بیا طالبان د شوزو د حکومت ز انکار کوي نو په عالمی کچه به شرمېږي.
د افغانستان په غربي برخه کې د هزاره اقلیتي ټولنې جنکی بے درک کیږي. په امنیتی ادارو کې کارکونکو کې لکتر لګا 15,000 خزې په پټېدو مجبور دي او سکھ، ازبک، تاجک او نور اقلیتونه د طالبانو د واک دلاندې په یره کې ژوند کوي. دا خبره یلدا رویان وکړه چې یو افغان فعال ده.
But the Taliban does not just seek to terrorize and control minorities through violence.
طالبان یوازې اقلیتونه د تشدد د لارې یرولو او کنټرول کولو تر حد محدود نه دي، بلکې دوی په سرکاري ادارو او یونیورسيټو کې په فارسي او دری ژبه په استعمالولو هم بندیزونه لګوي چې زموږ په جنګلو ختمول غواړي. هغوی د امداد په تقسیم کې اقلیتونه او ښځې تر ټولو وروسته ساتي. د یو رسمي حکومت او د اقلیتونو د حقونو د تحفظ لپاره د یوې تګلارې د نشوالي په سبب د یونام رول نور زیات مهم دی. خو په معذرت سره به ویم چې ښځې او اقلیتي ټولنې د یونام نه مایوسه شوې دي.
په غونډه کې برخه اخیستونکو د کینیډا، انډونیشیا، ناروې، ترکی، قطر، برتانیې او د یو شمیر نورو ملکونو نمائندگانو د افغان خزو او فعالینو خبرو ته غوږ ایښو دی او په خپل موقع په افغانستان کې د بشري، د خزو او د اقلیتونو د حقونو د تحفظ په لړ کې د ژمنو سره سره د افغانستان سره د انساني امداد د جاري ساتلو ژمنې هم بیا تکرار کړي. سمینه احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
د دې وسره د ملچامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا زو د خپل امیل منی ولوري ته فروزان رسولي چې د مدني ټولنې فعال ده، بشري حقوقو فعال ده او د لندن څخه فیسبوک سره ملګری کیږي. سړی مشه په خیر راغله فروزان رسولي.
وعلیکم سلام ګرانی، تاسو ته او ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام فروزان رسولی، تاسو به وروستی اعلان او خبر لیدلی وی چې طالبانو اعلان کړی دی چې ډیر زر به خوانځي په ټولو سیمو کې افغانستان پرانیزي او جنکی ته اجازه ورکوي چې هغوی هم خوانځي ته لاړ شي. تاسو لومړی خو دې اعلان ته څنګه ګورئ؟ کدا را سره شریکی؟
نیک قدم چې اخیستل کیږي د هغې باید ساینه وکړو، حتی که هغه تر اوسه لا عملی بڼه باندې موږ نه دی لیدلی، حتی که هغې سره زموږ تشویشونه هم ستا ور سره، خو په دې چې مثبت شیانو ته همیشه باید ساینه وکړو او غواړو هغه تشویق کړو تر څو پرې نور هم بهتري راسي، نو دې خبر موږ دې ته شرغلاست وایو او خدای دې وکړي چې څنګه چې موږ ولې د پانتونونه هم شروع سواله، ولې انجونو مشکلاتو هلته څرګندونه وکړه، لکه هغه استادانو کمشتو، که هغه نور مشکلات و د مکتبونو پاړه هم موږ ډېر د اورو فیلان افغانستان کې چې کم میرمنې دي هغوی وایي چې اقتصادي لحاظه د یو کتاب رانیولو امکانات ډېر نشته د خلکو سره، نو د درس ویلو ادامه هم مشکلات لري، خو دا ښه خبر ده چې طالبانو اعلان وکړ او زموږ هیله ده چې دا نور مشکلات هم چې شتون لري دې برخه کې هم هغوی جدي توجه وکړي او موږ ټول ګورو چې یو ځل مکتبونه شروع شي هلته به بیا نور څه نوي نوي مشکلات چې لا تر اوسه پورې برملا شوي نه دي هغه به واضح شي، او نو دا مخکې تر مخکې څه نه سوې لای، خو خبرې ته اشاره غلاس وایي.
میرمن رسولي، تاسو هم پوهیږئ چې په افغانستان کې د جنو متوسطه خوانځي څخه نیولې تر عالی لیسې پرې د یو سل دوه تیا ورځو څخه هم ډېرې ورځې دا سکولونه بند و چې د تقریبا د نیم کال څخه هم زیاتې ورځې حسابېږي چې دا بند و. څه ګمان کوئ چې څه باعث شوله چې دغه خوانځي پرانستل شي؟ ولې دا په اول کې تړل شوي وي دا ټولې خوانځي؟
هغه دلیل چې طالبانو وړاندې کړی دی ورته هغه خبر یو ټوله، د هغوی دلیل دا و چې نظام لا اسلامي نه و، حالانکه د انجونو او د هلکانو مکتبونه دا خو د اول سر نه جدا و، لکه کو ایجوکیشن سیستم هغه په پانتونو کې و خو په مکتب کې نه و، د انجونو مکتب جدا و، د هلکانو غو جدا و، البته استادان یو تعداد و چې نارینه و د انجونو په مکتب کې درس ورکوي، نو زه فکر کوم هماغه موضوع دوی په نظر کې نیولې و او ځینې موضوعات نور دي، خو هر څه چې و دوی دې ته یو اسلامي طریقه د درس ویلو نه ویل او د همدې خبرې پر اساس باندې هغوی مکتبونه بند کړي و، ولې دا موضوع مهمه ده چې کچيري په تیر نظام کې نارینه او انجنونو ته درس ورکوي، د هغې هم خپل دلایل و، خپل مشکلات و چې هغې له کبله شزینه استاداني نسوي کولای چې د انجنونو مکتبو ته موږ په کافي تعداد کې ولرو هلته درس ورکړي. نو مشکلات هلته و او هماغه مشکلات د دې باعث و چې سیستم په هغې ډول و. ولې اوس په ګورو په دې صورت کې چې دوني برین ډرین سوی دی، دومره پوهه هغه علمي زموږ چې کم کدرونه و هغه د هیواده وتلي دي، نو په دې حالت کې به دوی څنګه د هغه مشکلاتو ځواب ورکوي چې په تیر وخت کې چې موږ کدرونه هم درلودلله خو هغه مشکلات و. نو دغه ټول سوالونه مشتره هم دي چې کله مکتبونه پرانستل، کارونه شروع کی، درسونه شروع سي، نو ګورو چې دوی دا مشکلاتو ته څه د حل لاره پیدا کړي. آیا هغه د حل لاره د قبلې دوه ورته یا نور مشکلاتو ته هغه بل لاره وري؟
میرمن رسولی، یو بل پوښتنه، د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې د ښځو د حقوقو د څانګې کارکونکي هیدر بار ویلی دی یو ټویټ چې کړی دی، هغه کې لیکلي چې راتلونکي اونۍ په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته سکولونه خلاصیږي. دا بل دی کبل نه چې طالبان څوک څوک د فیمینیزم خپلول زده کوي، بلکې دا د نړیوالې ټولنې فشار دی. تاسو څه فکر کوئ د دې په اړه؟ آیا دا خبره حقیقت لري؟ تاسو ګڼئ چې آیا په طالبانو باندې نړیوال فشارونه و ځکه دغه ګام یې اخیستی دی؟
زه 100% د دې موضوع سره همجغه یم، هم فکر یم چې نړیواله ټولنه دلته ډیر لوی رول لوبوي او هغه یو څه کم پرمختګونه هم کوم ژوند په ټولنه کې دا ټول د نړیوالې ټولنې همدا فشارونه دي. کدا فشارونه نه وای نو پخوانی رژیم کې، تیر رژیم د طالبانو کې هم موږ لیدل چې هلته انجونی مکتبونو ته نتله، مکتبونه بند و. یو خارجي فشارونه دي او بل دلیل به دا هم وي چې اوس افغانان هغه پخوانی افغانان نه دي چې د علم په قدر باندې نه پوهیږي، د علم په ارزښت باندې نه پوهیږي. زه مطمئنه یم چې ډیر کسان هغوی به اوس د طالبانو ملاتړ کوي، خو هغوی د دې طرفدار دي چې باید انجونی درس ولولي. نو هم یو څه داخلي د خلکو غوښتنې دي او خارجي فشارونه سل په سل کې د خارجي فشارو نتیجه ده. او دا چې طالبان غواړي چې او پیژندل سي په رسميات باندې، دوی هم دغه دنیا ته هم دوی باید یو څه لاسته راوړنه ولري. البته زه فکر کوم چې په دومره بنیادی کارو باندې شاید دوی پیژندنه ترلاسه نکي، رسميات ترلاسه نکي. دوی باید واقعا ځان ورته ثابت کړي چې د یوازې مکتبونه نه خلاصيږي، بلکې شزي واقعي ډول باندې زده کړه ترلاسه کوي. د پانتونو خانه باید تکرار نه سي چې انجونی پانتون ته ځي، استادان هلته نسته. نو باید واقعي ډول باندې دوی شزو ته تعلیمي خدمات وړاندې کړي، تر څو پوری د دوی او نور شرایط هم د دې په څنګ کې ډیر نور شرایط دي چې هغه باید پوره کړي او بیا دوی خپل رسميت ترلاسه کړي.
میرمن رسولی، تاسو دلته ډیرې مهمو خبرو ته اشاره وکړه چې په دې باندې به په تفصیل سره اوس په خبرونه کې غږیږو چې تاسو ویلا کومې ستونزې دي او کله چې پوانتونونه پرانستل شوې دي نو هغه کې کومې ستونزې دي، جونې کومې ستونزو سره مخ دي، په دې باندې غږیږو. خو تیر ورځ تاسو به هم خبر یاست چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه درلوده او په افغانستان کې خپل حضور په رسمي توګه د افغانستان سره د اړیکو لرلو لپاره یو کال نور وغځولو. تاسو دې ګام ته څنګه ګوري؟
موږ د دې شراغ لاست کوو. د ډیر وخت راهیسې باندې څه موږ همدا کوشش کوي چې یو داسې منډیټ یونما اعلان کړي چې هغې کې د ښځو حقوقو ته، بشري حقوقو ته، همدا ټول مهم موضوعاتو ته ځای ورکړل سي. چې خوشبختانه دا ټول موضوعات موږ په فعلي منډیټ چې د هغوی دی هغې کې ډیر په ښه ډول باندې ځای په ځای شوي دي. نو موږ د دې شراغ لاست کوو د یونما شتون په فعلي حالات کې په افغانستان کې خورا مهم دی. دا چې خصوصا موږ وینو چې نور خارجي ادارې هلته شتون ډیر کم دی، سفارتونه نسته، نورې ادارې نسته، خارجیان ډیر کم دي. نو یونما یوازینۍ اداره ده فعلا چې هلته په مختلفو برخو کې کومکونه رسوي، همکاریانې کوي، سیاسي د هغوی کم منډیټ چې دی هلته کار کوي. نو دا واقعا یو زیری دی او یو ښه خبر دی د ټولو افغانانو لپاره.
میرمن رسولی، خپل تاسو به هم دغه غونډه ځینی تفصیل اوریدلې وی او کېدای شي چې تاسو به هم د غوښتنو نه خبر یاست. تاسو په خپل د بشري حقوقو او د خزو لپاره فعالیتونه کوي، څه غوښتنې دي د افغان میرمنو د ملګرو ملتونو څخه، او کله چې دغه منډیټ اکستنشن په دې کې څه غوښتنې کوي افغان میرمنې چې ملګری ملتونه باید څه وکړي، څومره باید فشار راوړي په طالبانو باندې چې دوی حقوقونه ورته ورکړ شي؟
موضوعات خورا ډیر دي. اوس خو البته وخت تر وخت نه تیر دی، اوس منډیټ اعلان شوی دی، شاید په دې وخت کې موږ څه تغییرات را نس وړلای، خو هغه څه چې موږ غوښتل هغه ځای په ځای سوي دي. مثلا د شوزو غوښتنه همدا ده چې ټولو نه مخکې مثلا په تعلیمي برخه کې محدودیتونه باید کم سي. مثلا ما هغه ورځ اوریدل زموږ یو همکار په یو جلسې کې د وزیر معرف فیلی د طالبانو دولت هغوی داسې اعلان کړی و چې شزی پرته له محرمه مثلا خارجي سفرونه نسی کولای. زه خپل یو د هغه کسانو څخه یم چې 2015 کال کې ما د انګلستان د شیوننګ بورسی له طریقه خپل ماستری ترلاسه کړله. هغه وخت کې د افغانستان تقریبا 14-15 کسان وه، ولې د زموږ نور همسایه مملکتو څخه نورو مملکتو څخه شپېته کسه وه، سل کسه وه، یعنی تعداد خورا ډیر وه. افغانستان بیچاره یو ډیر کوچنی برخه ورته ورکړل سوې وه. اوس نو چې په هغې کې هم موږ دا شرطونه کښېږدو چې ته دا سره یو محرم یو سه، تاسو پوهېږئ چې د یو کس باندې څومره مصارف راځي، نو د یو محرم هغه ته مصرف ورته دو چنده کوي، ته به هغه پښېمانه کېږي. د هغه تک سره دې وایي د بورس نسته، او بس د هغه یو کم برخې څخه هم موږ محرومه کېږو متاسفانه. یا همداسې نور په سلهاو مشکلات شته. نو زموږ غوښتنه همدا ده چې باید تعلیمي برخه کې نجونو ته د مشکلاتو ایجادولو په ځای باید لارې هوارې سي. یا کاري برخه کې مثلا موږ یونما څخه او د هر بین المللي ټولنې څخه غوښتنه کوو چې د هغوی فنډ چې افغانستان ته راځي باید کم از کم 50% هلته ښځو ته برخه ورکړل شي، چې هغوی کار وکړي په هغې پروژو په تطبیق کې، نه یوازې دا چې په ډېر ټیټه کچه باندې دوی ته کار ورکړي، نه بلکې د رهبریت په کچه باندې دوی ته باید دو حق ورکړل شي. یا مثلا موږ خبرې نو ډېرې دي ګرانی،
نو نه خپل تاسو دلته په رهبریت یا په داسې څوکیو کار کول د میرمنو چاغې کې هغوی ته د فیصلې کولو یا د پریکړې کولو حق وي ترلاسه وي، د دې وختونه وکړه. اوس څنګه ګوري دا مهال د میرمنو سیاسي ګډون ته په طالبانو په واکمنۍ کې، آیا دوی ته داسې کوم حق ورکول شوی دی چې دوی په سیاسي ډګر کې هم دوی برخه ولري او کنه؟
تاسو به وینئ مثلا په ترکیه کې دا اوسنۍ ناسته، ترکیه کې اوسنۍ ناستې کې موږ حتی دا واورېدل، حالانکه شاید درست وي یا نه وي، خو د مختلف منبعو په دې باندې خبرې وکړل چې ترکیه سفارت کې ښځې کارمندانې چې وې هغو ته اجازه ورنه کړل سوله چې په هغه ورځ باندې متقی صاحب راتلی هلته خبرې کوله، هغوی ته د سفارت راتللو ورته وویل سول چې نه دي راځي. په یوه جلسې کې تاسو ولیدئ یوه ښځه نه وه. یا مثلا تاسو د دوی نورو جلسو ته توجه وکړئ، هلته نسته، د وزیر په کچه نسته، په نور مشاور په حیث څوک نه وینو. نو په رهبریت کې اصلا اوس شتون نه لري. هغه کمیټه چې فعلاً د انجونو د مکتب په باره کې تصمیم نیسي، هلته هیڅ ښځه نسته. د ښځو باره کې تصمیم نیول کېږي، ولې ښځه نسته؟ یا همداسې نور کمیسیونونه د دوی چې وینئ، تاسو یوه ښځه نه وینئ. نو کله چې موږ په حضوري ډول باندې عملی ډول باندې هلته د ښځو شتون نه وینو، د ښځو فعلاً زه صفر وینم د رهبریت په کچه باندې. د هغوی فعلي حالت کې کمه دی. تاسو ماته یو مثال را کولای سئ؟ تاسو ماشاءالله خبرنګاره یاستئ، همیشه معلومات ترلاسه کوئ، راپورونه جوړوئ، ما نه دي لیدلی. البته دوی وایي چې د صحت په بخش کې شاید بوی به یو دوه کسه. یا مثلا د ملالۍ روغتون رئیسه ښځه وه، خو طبعاً هلته خو به وي. خو هغه ځایونه چې یوازې د ښځو دپاره مشخص نه دي، بلکې عمومي برخې دي، هلته موږ نه رئیس وینو، نه کم وزیر وینو د هغه وزارتو کې. نو ملي تلویزیون مثلا هلته کارمندانې چې وي، هغوی شکایت لري چې څنګه طالبان راغله، هغوی وایستل سواله د دې په نامه چې ته ښځه. نو واقعا دا بیا انسان خفه کې چې ولې د ښځې نامه سره دومره حساسیت او دومره مشکل لیدل کېږي. او زموږ هیله ده چې دا مشکلات د خیره ژر تر ژره حل سي، په دې چې دا حساسیت په اسلام کې نسته. نو که موږ غواړو چې واقعي اسلامي نظام وي، نو ښځو ته باید د هغوی حق ورکړل شي.
بلکل دغه بحث ته به دوام ورکوو. تاسو دلته مهمو خبرو باندې بحث وکړه، څنګه چې موږ خپله ټول ګورو چې کله طالبان اگست میاشت کې راغلل او په افغانستان باندې دوی واکمنه شوله، نو لومړی کار چې وشو هغه د ښځو وزارت و، د ښځو د چارو وزارت چې هغه وتړل شو، او د هغې پر ځای البته د نهی عن المنکر وزارت دوی پرانستلو، او د دې تر څنګ په ښځو باندې د شریعت او اسلام لپاره چې تر اوسه دا واضح شوی نه ده چې څه رقم ته حجاب شوی یا اغوندي، خو البته دا په وار وار تکراریږي. یا څنګه چې تاسو د محرم خبره وکړله، ښځو ته دا مهال په افغانستان کې اجازه نشته چې د محرم پرته د یو څو کیلومتر چې یو تعین وخت ځای ورته تعین کړی یا فاصله ورته تعین کړی، له هغې څخه ډېر هغه لرې وتوانېږي چې ولاړه شي پرته له محرمه. او داسې ډېرې زیاتې ښځې دي، مېرمنې دي، چې هلته کونډې دي یا دوی په کور نارینه نه لري، نو هغوی دا مهال د ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. د دې تر څنګ هغه میرمنو چې فروزان کار کوه او هغوی خپل دندې د لاسه ورکړي، په کور ناز دي، هغوی ته اجازه نشته چې لاړ شي کار ته. هغوی دا مهال وایي چې دوی د سخت لوږې سره مخ دي، حتی دوی کور کې ډوډۍ نه لري د خوراک، دوی نشي کولی چې خپلو اولادونو ته هغه رزق او روزي ترلاسه کړي چې دوی به پخوا کوله. په دې باندې ملګرو ملتونو ریپورت هم راغلی دی، WFP چې د خوراک نړیوال پروګرام دی، هغوی هم په دې باندې خبرې کوي. او موږ په دې باندې یو ریپورت هم لرو چې زموږ همکارې کلسوم کاکړ تیار کړی دی. دغه ریپورت غواړو چې دغه ریپورت واورو، د دې تفصیل چې هغه کورنۍ کې چې ښځې د هغې کورنۍ مشري کوله یا تنخوا یې راوړله کور ته، هغوی د کومو ستونزو سره مخ دي. دغه ریپورت به واورو په ګډه سره، او بیا به دې بحث ته دوام ورکړو.
د خوراک نړیوال پروګرام تر مخه د افغانستان هغه کورنۍ چې د ښځو په مشرۍ بچلې دي، د خوراک د کمی سره مخ دي. اقتصادي بحران، د لسیزو جګړو او د وچکالۍ له امله په افغانستان کې د خوراک د کمی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. در 20 میلیون افغانان د بیړنۍ خوراک مرستو ته اړتیا لري. افغانان دا مهال مجبور دي چې د لوږې او د کډوالۍ ترمنځ انتخاب وکړي.
It's a very desperate situation that we see here. 23 million
دلته حالات ډیر بد دي. په افغانستان کې 23 میلیونه خلک د سخت امنیتي حالاتو سره مخ دي. د جنوري په میاشت کې موزنې مطالعه تر سره کړي او موږ موندل چې د 95% خلک کافي خوراک نه لري. شپږ شپېته فیصده کورنۍ داسې دي چې سختو حالاتو کې ژوند کوي، او اوه اتیا سلنه کورنۍ تر قرضو لاندې دي. دا د وچکالۍ نتیجه ده. په دې سیمه کې پرله پسې څلور کالو راهیسې وچکالۍ ده. اوس موږ د یو لوی اقتصادي بحران سره مخامخ یو.
فرزانه یو افغانه کونډه ده چې څلور ماشومان لري او د روزانې کار کوي. د خوراکي توکو بیې د زیاتوالو لګښت نسی پوره کولی.
سږ کال د هر چا دپاره بشپړه نورین کال و، دوامداره وچکالی وه. تیر کال ښه وو ځکه خلکو نوکری کوله او کار یې لرلو، خو سږ کال کور دننه بهر په هر ځای کې وضعیت خراب دی.
سړی، ښځې او ماشومان چې د خوراکي توکو مرسته ترلاسه کولو لپاره په کتار کې ولاړ دي، وایي چې لوږه د هغه ټولو مشکلاتو او چیلنجونو زه ډېره بدتره ده کوم چې دوی د جګړو او د بدو ورځو کې برداشت کړي وو.
اوله فعلاً بیکار هستیم.
وس زه او میړه مې دواړه بیروزګاره یو. د پیسو د نشوالي له امله مو د کور شیان خرڅ کړل چې خپل ماشومانو ته خوراک برابر کړو او ګرمې وساتو چې مړه نشي.
په دې ژمي موسم کې WFP مرستې د ډیرو خلکو ژوند ژغورلې. په کال 2020 کې د WFP په ټولو سلور دیرست ولایتونو کې 15 میلیونه خلکو ژوند ژغورلو مرستې کړې دي. د WFP 300 چکونه هر ورځ خلکو ته خوراکي توکي رسوي، چې په راتلونکي میاشتو کې دا چکونو شمیره 1500 ته رسېدلی شي. کلسوم کاکړ، وایس آف امریکا، جیوا، واشنگټن.
Thank you.
لري وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او بیا هم بحث ته دوام ورکو. طالبانو د 1996 څخه تر 2001 کال پورې په خپل لومړی واکمنۍ کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بشپړ بندیز لګولې و. خو تیر کال په اګست کې چې د وسلو په زور دویم ځل لپاره بیا پر افغانستان باندې واکمن شول، وایي چې له اسلامي شریعت او له ځایي کلتور سره سم به ښځو ته د کار او نجونو د تعلیم اجازه ورکړي. خو تر اوسه کوم هغه خبرې رښتیا شوې دي کوم چې طالبانو ژمنې کړې دي؟ په دې باندې غږیږو. او تاسو وروستی ریپورټ د ملګرو ملتونو او د ډبلیو اف پی ولید چې دوی په افغانستان کې د هغو میرمنو ژوند باندې اندېښمنه دي چې هغوی مخکې کار کوي، اوس بیروزګاره شوې دي، په کورو کې بندې دي او نشي کولی چې خپلې کورنۍ لپاره رزق روزي وګټي. زموږ سره میرمن فروزان رسولي ملګری ده، بیا هم هغوی ته ارکلی وایو. میرمن رسولي، تاسو به هم دغه ریپورټ اوریدلی وي، او څه ګڼئ چې دغه ستونزې چې دا مهال روانې دي، آیا ملګرو ملتونو دغه مرستې چې د دغه کورنۍ سره کوي یا د خوراک نړیوالې ادارې چې کوي دا به کافي وي، او که دوی ته نور داسې څه کول پکار دي یا دغه میرمنو ته بیرته دوی د کارونو په لړ کې د طالبانو باندې فشار راوستل پکار دي، څه کول پکار دي، څه ګڼئ تاسو؟
دا خو هیڅ کافی نه ده. یعنی مخکې تر دې نه چې طالبان قوت ته راسي، د اشرف غنی په وخت کې، د کرزي په وخت کې، چې هغه وخت پیسې هم ډېرې زیاتې وې، ولې همیشه هلته چې پروژې به راتله هغه به موقتې پروژې وه، او داسې بنیادي کارو باندې سرمایه ګذاري متاسفانه تر اوسه پورې نه ده سوې. هغه تاجرانو چې غوښتل دلته تجارت وکړي، افغانستان ته پرمختګ وکړي، په دې چې امنیت هغه وخت کې شنه و، جنګونه و، اختطافونه و، نو متاسفانه زموږ تاجرانو هغه وخت کې هغه خپل کار په سم ډول د امنیتي ستونزو له کبله ترسره نه کړلای سوای. او اوس چې امنیت یو څه شسوی دی، د یو لحاظه چې ځینې ځایو ته سفر کولای شي، خو د بل لحاظه بیا هم امنیتي ستونزې شته، لکه تاسو قضیې مختلفې اورئ د بشري حقونو په برخه کې، خصوصا ځینې کسان چې هغه وژل کیږي او لا درکه کیږي یا بندي کیږي. نو دا مشکلات چې هغه اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کړی دی، خصوصا د اوس چې کم سانکشنز دي په طالبانو باندې، هغه هم د هیواد په اقتصاد او مرکزی بانک چې څه حالت دی، هغه هم ټوله خبرې د جنجالونه. نو دا یو بوجی یا اوړه یا یو بوتل غوړي دا هیڅ وخت دا به ډیر وکړي، د یو میاشت لپاره دا به چاره وکړي، ولې موږ یو اوږدمهاله کار ته ضرورت لرو، باید فابریکې جوړې سي، تجارت ته وده ورکړل سي، او دا ټول شیان هغه وخت کیږي چې موږ دولت مشروعیت پیدا کړي د نړۍ په کچه باندې، او خصوصا خپل داخلي افغانان هم ډیر کسان داسې وینو چې هغوی مشروعیت نه دی ورکړی دی دولت ته. نو دا ټول مشکلات چې حل نسی، د اقتصاد په پښو درول ډیره سخته ده، او متاسفانه دا مشکلات هوارول هم کلونه کلونه وخت نیسي. او لکه څنګه چې ما مخکې هم مصیبو کې ویلي دي چې د انسان خېټه دا بیا وخت انتظار نسی پاتې کېدلای. متاسفانه چې د یون ډی پی ریپورت هغه هم ټول لوستلی دی چې د نه او یا فیصد څخه هم کښته هغه د عاید کچه ده د حفی افغان. نو دا مشکلات ستا دی دپاره باید چې طالبان هم خپل مشروعیت ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړي، او باید کوشش وکړي چې دغه مختلف شرطونه چې شول سوي دي، چې د ښځو حقوق موضوع ده، بشري حقوق، نور عمومي موضوعات چې دي، او نور شرایط چې دي، د ژر تر ژره پوری پوره کړي دوی، تر څو ټوله وکولای شو د نورو موضوعاتو ته توجه وکړو، لکه اقتصادي ستونزې.
میرمن فروزان، مخکې تاسو د خبریالانو په اړه هم غږېدلې، خپله په د ملي امنیت شورا دغه کومه غونډه چې شوې ده، په دې کې افغاني میرمنې هم وې، هغوی هم ګډون درلود، ځینې غوښتنې هم کړې دي، او په دې کې ځینې خبرې هم شوې دي چې د افغانو خبریالانو د ژوند ته خطر ورپېښ، د ازادۍ، د رسنیو ازادۍ باندې بندیز، په دې باندې هم غږېدلې دي چې ډېرې میرمنې خبريالان له وطن وتلي دي او په دي مجبور شوې دي ځکه چې هغه ته د کار کول اجازه نه ورکړل شوې یا د غوي د غږ خبرېدو مخنیوي شوې دی. تاسو د خبريالانو ژوند ته د مهال په افغانستان کې څنګه ګوري؟ په ځنګړي ډول د افغانو میرمنو خبريالانو او د دې ترڅنګ د رسنۍ او ازادي ته په عموم ډول څنګه ګوري؟
د ملل متحد دی جلسې ته زه هم دعوت شوی وم، خو متاسفانه د ویزې مشکل له کبله ما ونه سوای کړای چې سفر وکم. نو وو ما واورېدل هغه ټوله خبرې او د ژورنالیستانو او د بیان ازادي په برخه کې واقعا ستونزې شتون لري په افغانستان کې. تاسو وینئ چې هر ورځ هغه کس چې په تلویزیون کې خبرې کوي خبرونه ورسته بیا خبر راسي چې هغه وړل شوی دی طالبانو لخوا څخه، یا کوم جورنالیست چې اورو چې هغه وړل شوی دی بیا یو میاشت بعد، دوه هفته بعد، یو ساعت بعد، یا څه وخت بعد هغه بیا الاسي، او بیا چې الاسي بیا هغه یو تشکری وکي د طالب څخه، او بیا هغه کس موږ نه وینو چې بیا په هغه تیزی سره توندی سره چې هغه مخکې خبرې کړې دي بیا نه وینو چې خبرې کوي. نو زه هم حیران یم چې دا کم داسې جادو او داسې میجیک وسی چې د کسان راسن هغه 360 ډیګري چې ورته وایو تغییرات پکې راسي. نو دا ټول دا شی چې واقعا هم ستونزې شتون لري دلته، دا چې دا کسان په څه نامه وړل کېږي موږ برته نه اورو د دوسخه چې دا ولې وړل شوی وه، څه داسې پوښتنه د دوسخه شوی وه چې دوی بیخي د خپل ژغ د دو دپ سي بیخي دوی چپ سي. نو دا مشکلات شتون لري. شبه دا وي چې یو قانون یو څه ځای پر ځای سي تر څو چې هغه څه چې په سرغړونه کې یا دوی کله کله ورته تعصب نوم ورکوي چې ځینې کسان راځي هغه تعصبي خبرې کوي یا هر څه چې شته چې واضح هسي دا کسان چې وړل کیږي دا واضح هسي چې دوی ولې وړل شوی دي، څه جرم یې کړی وو، څه داسې غلطه خبرې کړې وه چې آیا هغه خبره بیا د خلکو په نظر کې واقعا یو غلطه خبره ده یا واقعا هغه د ازادي بیان مخه نیول کیږي. او کچېری د ازادي بیان مخه نیول کیږي نو دا باید ونه نیول شي، خلک باید ځان راحت احساس کړي. تبن ته چې دا خبرې چې د نوري ژورنالیستان اوري په هیواد کې چې تک دغه لشت تیز لاړی یا یو خبره دی وکړه ته بندی کیږي ته ورکیږي، نو تبن وي بزی. او بیا د شوزو لپاره خدا موږ پوهیږو چې موږ ننګونې د کلتور د لحاظ هم لرو چې یوه ښځه په جیل کې په محبس کې د څو ورځو لپاره څو شپو لپاره نه، نو موږ خو هر څه چې بیا هم زموږ ټولنه د موضوعاتو ته ډېر جدي ګوري. نو تبن د شوزو خبریالانی به بیا دې برخه کې دومره په خلاص ژبه خبرې نه کوي او احتیاط به ډیر وي.
بالکل فروزان، ریپورټونه هم ګورو چې په سلګونو افغان خبريالان له هیواد وتلي دي د طالبانو د واکمنۍ دوه وروسته. هغه میرمنو چې هڅه وکړه چې لاشي دفترونو ته د زینوې مخنیوي شوی وو، څوک چې پاتې شول په افغانستان کې لکه مثال په توګه خدیجه امین یا مثلا همداراز شبنم دوران، دوی هغه خبريالان وي چې بیرته دوی هڅه وکړه چې لاشي خپل کار ته دوام ورکړي خو طالبان ورته اجازه نه ده ورکړي چې دوی لاړ شي. او همداراز یو بل افغان خبریاله چې شکیبا همت نیازی نومیږي، هغه هم په دې مجبور شو چې له افغانستان څخه ووزي کډوال شي، خو اوس هم په بهر هیواد کې هم دغه خبریالان د ډیرو زیاتو نورو ستونزو او ویرې لاندې ژوند کوي. نو یو ریپورت لرو په دې اړوند، غواړو چې دا هم په خبرونه کې شریکو. دا به په ګډه سره وګورو د شکیبا همت نیازی ستونزو په اړه، ولې مجبور شو چې هیواد پریږدي. دا به واورو بیا به راشو بحث ته دوام ورکو.
دوستانو په خیر راغلی خبرونه ته. د وهاب رسولي او ګل رخصار په جوړی
دا شکیبا همت نیازی ده. شکیبا په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره تلویزیونی ویاندې په توګه کار کاوه، خو کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول نو هغه له هیواده په وتلو مجبور شو، ځکه چې هغه ګڼل ژوند ته خطر ورپیښو.
ما خپل دندې سره ډیره مینه درلودله، مینم په دې درلودله ځکه چې زه د خپل کورنۍ سرپرست وم، یوازینی هغه څوک مې چې خپل کورنۍ لپاره مې کار کاوه. خپل دندې سره، خپل کورنۍ سره ما ډیره مینه درلودله، او اخترونه راکول کېدل کله چې زه پر رسنۍ کې ما کار کوو. وروستي کلونه ما په موبي ګروپ کې کار وکړ، دلته چې زه لاړم نو دلته چې کله اخطار راکړل شو نو زه مجبوره شولم چې زه خپل دنده پرېږدم. ما خپل دنده سره ډېره مینه درلودله، مجبوره شوم چې خپل دنده پرېږدم. خو کله چې ما خپل دنده پرېښودله په کور کې نستېدلم، د کورنۍ ستونزې مې نشوې لیدلی. دا مې نشو لیدلی چې زما مور دې یو چاته لاس وکړي، زما خویندې دې یو چاته لاس وکړي، زما یتیمې خورزې چې د هغې پالنه زما تر غاړې وه هغې دې چاته لاس وکړي. زه لاړم رجال برجسته ته په شورای امنیت پورې مربوط کېږي، ما هلته دنده واخیستله.
د شکیبا یو همکار چې له هغې سره په دوامداره توګه په یو موټر کې دفتر ته تلو، د ناپیژنده وسلوالو له لوري په ډزو ووژل شو، او د هغې په وینا شکیبا ته هم د مرګ ګواښونه کېدل.
کله چې ما دنده واخیستله د جمهوریت د نظام نه د ړنګېدو نه مخکې، نو زمونږ یو همکار یو هفته مخکې همکار زمونږ ووژه. هغه همکار چې ما سره په کلي کې یو ځای وږی، موږ ګاونډی وو، هغه سره به زه دندې ته تلم او راتللم، هغه یې وواژه. کله چې هغه وواژه نو زه واقعا وډاره شولم، ځکه ماته اخطارونه راکول او اخطارونه راکړل شوي ول. نو کله چې د طالبانو حکومت راغی او نظام دوی را داخل شو، نو نور ما ونه شو کړلی چې خپل هېواد خپل ټاټوبي کې پاتې شم او خپلې کورنۍ لپاره کار وکړم. بس صرف دونه مې وکړه چې زه ما سر سلامت او سالم اوسم، ما خپل هېواد خپل ټاټوبی هر څه مې پرېښودل او راغلم.
شکیبا چې ترکیې ته پناه یووړه، په لومړیو ورځو کې یې د چرګانو په یوه فارم کې کار پیدا کړ، خو په هغه ځای کې د ناروغۍ له کبله ډیره سخته ناروغه شوه او د فارم مشر له کاره وویستله. شکیبا وایي دا مهال د سخت ذهني فشار او ډار سره ژوند کوي، او هره شیبه امکان شته چې د ترکیې پولیس یې ونیسي او بیرته یې افغانستان ته ډیپورټ یا واستوي.
زه اوس ناروغه یم، ډاکټر ته نشم تللی، نور د کار کولو ستونزه ده. دا ستونزې دي چې زما ذهن باندې، یعنی باور کې زه چې دغه اوس هم تاسو سره خبرې کوم، زما ذهن باندې زما روحن ډېر فشار دی، یعنی ذهني بیخي مرستیا ماته پیدا شوې ده. دلته زه ډېرو ستونزو کې یم.
د بشری حقونو د څار سازمان په خپل وروستي ریپورت کې ویلي، طالب چارواکو په ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان رسنیو پر وړاندې پراخ سانسور او تاوتریخوالی ترسره کړی دی، چې په افغانستان کې د انتقادي راپور ورکولو بهیر خورا محدود کړی دی، او د خبریالانو سره د تشدد پیښې هم ریپورت شوې دي. د تیر کال اگست میاشتې او طالبانو واکمنېدو راهیسې د خبریالانو په ګډون په زرګونو افغانان یا خو ګاونډي هیوادونو ته کډوال شوي او یا هم نورو غربي هیوادونو ته تللي دي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وډوکی وی او کغټ، تاسو هم دغه بدګون راوستل شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
بیا هم تاسو ته په خبرونه کې هرکلی ویم او بیا هم ستاسو قربانه منزه شهید ستاسو په وړاندې راغلی یم او موضوع هم د افغانستان کې په وروستي حالاتو باندې په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو د ستونزو او ننګونو په اړه غږیږو. د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې په هغه کې څو وجې دي. یوه دا چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه نه ورکول وه او کوم چې په شرایطو کې هم ورته دل شوې دي او په د خزو په دفترونو کې کار کولو باندې بندیز دا یو بل وجوه او د دې ترڅنګ نور داسې هم ستونزې شته چې په هغه هم په شرطونو کې خدل شوې دي. دا مهال تاسو ریپورټونه ګوري چې د ملګرو ملتونو او همداراز د بشري حقوقو د څار نړیوالو ادارې لوري په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه ډېر ریپورټونه مخې ته راځي. نو په دې موضوعاتو باندې غږیږو او زموږ سره بیا هم زموږ قدرمنه میلمنه د بشري حقوقو فعاله او د مدني ټولنې فعاله فروزان رسولي ملګری ده. میرمن رسولي بیا هم ډیره زیاته مننه چې زموږ سره په خبرونه کې مالیاس. تاسو به ورسته کې دغه خبر لیدلې وی چې ام په تینګړه ککې چې ندیمه نور ده په دې نوم باندې ډیره زیاته مشهوره شوې او په تینګړه ککې چې هغه په ډیر یو کامیډي ویډیوز هم جوړوله او هغه په افغانستان کې په زینو خلکو ته بشری مرستو رسول او دې کارونو باندې مصروفه وا خو څو هفتو لپاره د طالبانو لور یې غنیول شوې او غوړل شوې خو بیا هیڅ معلوم نشو چې ولې وړل شوې او په کوم جرم باندې څنګه چې تاسو اوراندې ذکر وکړه چې خلک یوړل شي خو بیا هیڅ معلوم نشي چې په کوم جرم باندې دوی نیول شي او بیا ورسته هغوی د رسنیو سره هم خبرې نه کوي او هیڅوک پوه نه شي چې ولې او په کوم دلیل باندې دوی ول شوي وه په کوم جرم باندې. تاسو د بشري حقونو حالت ته دا مهال په افغانستان کې څنګه ګوري په ځانګړي ډول د میرمنو په وړاندې کله چې هغه نورې کومې میرمنې چې مظاهره چانې وي هغوی نیول شوي وي په بند کې وي او بیا که چې کله هغوی د بند راووتلې بیا د هغوی له لورې ډېر مختلفه ویډیوګانې او غبرګونونه د هغوی څخه اخیستل شوي وه او نورې خبرې کولې. نو تاسو څنګه ګوري دغه حالت ته؟
بشری حالت فعلاً واقعا د تشویش وړ دی. مثلا موږ بشری حالت د تشویش وړ چې وایو په کوم اساس وایو نه؟ موږ عموما دغه بشری کم حقونه چې راکړل سوي دي که هغه هغه اساسي او عمده حقونو ته توجه وکړو. مثلا موږ د زده کړې حق لرو، زده کړه په کوم حالت کې د افغانستان کې وینو یې؟ موږ د کار حق لرو، کاري حالت په څه ډول باندې دی؟ ښځو ته اجازه یو ځای ورکول کېږي بل ځای نسته، لوړ کچه نسته، ټیټ کچه هغه دی، دغسې بندیشونه شته. درسته ده چې یو څه کموتم به وي خو په هغه ډول چې باید وي هغه سټنډرډ یې نه دی پوره کړی. مثلا بشري حقونو کې د صلح امیزه مظاهره حق لري خلک، ولی مظاهره چیانو سره موږ چې ولیدو څه وسوله هغه د تشویش وړ وه. یا مثلا همدغه د ژورنالیستانو د بشري حقوقو مدافعین چې وینو تاسو د اوس د ندیمې نوم واخیسته، دا کسان وړل کیږي، څوک نه خبر جرم څه دی، معلومات نه ورکول کیږي. هغه کس چې کله د بند رها هم سي هغه برته رسنۍ سره خبرې نسی کولای، پټه خوله بيخي ورک سي یو رقم. نو دا په دې حالت باندې مشکلي حالت کې نه یو خبره چې د شوزو د پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایاوي څومره دي، کوم حالت ته رسېدلی. ښځو چارو وزارت نسته په څارنوالۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کوم یونټونه یا بخشونه چې وه چې مشخصا کار یې کوي هغه نسته، خپله بشري حقونو کمیسیون نسته. نو داسې کوم اداره نسته چې دغه قضایاوي ثبت کړي، راجستر کړي. څومره موږ اورو ښځو څخه چې د ښځو د خودکشیانې ډېرې سوي دي، که هر علت وي، شاید هغه تاوتریخوالی وي، شاید هغه اقتصادي مشکلات وي، خو دغه حالت موږ هیڅ یو ارقام نه لرو ورته. که رسنۍ غواړي دا ارقام راټول کړي خو طبعا تاسو خو کومه سروې نسی ترسره کولی، ریسرچ نسی ترسره کولی، شاید یو دوه درې کسانو سره خبرې وکړي، یو ریپورټ جوړ کړي، هغه خپور کړي، خو هغه یو کلي معلومات نه ورکوي چاته. او هغه ادارې چې د دې مسؤلیت درلودې هغه له منځه یوړل سوله. نو دغه حالت دی چې ډېر ګونګ حالت دی، معلومات موږ هم نه لرو، چې کله غوښتنه کوو هم واضح معلومات نه ورکول کیږي. څه چې اورو په دې سوشل میډیا کې په ټویټر کې اورو چې کوم پخوانی د NDS کسان و هغوی وژل کیږي او نور مشکلات وینو، نو حالت ښه نه دی. حالانکه یو خواته طالبان کمیسیون جوړ کړی دی او په خلکو ژغ کوي چې بیرته هیواد ته راستانه سي، او بل خواته دغه خبرې دا قضایاوي دا مشکلات چې اوري نو څوک څنګه زړه شکی چې راسي؟ کنه هیڅ څوک خوشاله نه دي. تاسو مخکې د خبرنګارانو هغه راپور خپور کړئ، باور وکړئ هغه کسان چې درسته ده. زه خپله هغه کسان چې اوس شاید داسې یو هیواد کې اقتصادي مشکل نه لري، ډوډۍ ورته رسیږي، کورې په سر دی، چت ورته لري، خو بیا هم موږ د زړه سکون نه لرو. خپل هیواد کې ژوند هغه د زړه سکون لري، او که دا اوس زمینه چې زمینه مساعده ده، مشکل نشته، باور وکړئ ډیر کسان به بیرته راستانه سي هیواد ته. خپل تر هیواد نشه ځای به چیرې وي؟ خو دا چې نسی راتللی مشکلات دي، نو همدغه د بشري حقوقو مسایل دي، همدغه چې یو ښځه مثلا میرمن وایي زه بیرته ځم افغانستان ته، زه یو ژورنالیست یم خو چې زه کار ونه سم کړی زه چیرې لاړ سم؟ یا مثلا یو ښځه وایي چې زه انجینیر یم، انجینیر هلته یو کار ونه سي کړی نو په کور په ناستې خو بیا خېټه ډوډۍ غواړي، مشکلات اقتصادي دي، نو هغه خبرې دي.
بالکل، د بشري حقوقو وضعیت باندې غږیدلو. نن 13 نیټه ده، د مارچ او د جنوري په 13 نیټه باندې په کابل کې عظیم عظیمی چې د مدني ټولنې فعال دی، د هغه سره د غنور څلور ملګري نیول شوی وو. کله چې هغه پلان کوي چې په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف راتلو پر ضد یو مظاهره وکي، نو هغه په مغه ورځ ونیول شو او تر اوسه پرې هغه د ریپورتونو لمخه چې د طالبانو په بند کې دي. او کله چې موږ د طالبانو سره دیوی اړیکه ونیول، نو هغه په دې اړه هیڅ ونه ویل، د څویلو څخه دوی ډډه کړی ده، خو تر اوسه دوی د هغه په بند کې دي. او په دې اړوند موږ یو ریپورت هم لرو چې غواړو تفصیل یې د لیدونکو سره شریکو، چې د عظیم عظیمی او د هغه نور ملګري چې نیول شوې دي، دا غي یو بل ملګری سره موږ مارکه هم کړې ده، او غواړو چې دا غوي روسي حال دلته په دغه مارکی کې او دغه ریپورت کې د لیدونکو سره شامل کونو. بیا به هم راز وستاسو سره به دغه بحث دوام ورکو.
د مدني ټولنې فعالان وایي څه کم دوی میاشتې وشو چې ملګری عظیم عظیمی او څلور نور ملګري د طالبانو په بند کې دي. په کابل کې میش خاغلی عظیمی او د هغه څلور نور ملګری فعالان د جنوري په 13 هغه مهال د طالبانو له لوري ونیول شوه، کله چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف افغانستان ته د سفر پر ضد په کابل کې د مظاهرې پلان کړی وو.
خپل دی عظیمی او هغه ملګرو سره خو تقریبا درې څلور وار ما کوشش وکړلو چې خپل دی هغه سره ډایرکټ خبرې وکم، اما اونه شکرلای ځکه هغه ډېر بد حالت کې و. اما دی هغه څلور ملګرو سره دی عظیم د ټولو فامیلینو سره تقریبا د 15 الی 20 وارونه ډېر په تماس کې شوی ما ورسره غږیدلی ما همیشا واله کې. آخرنی اپډیټ تقریبا یو څلور ورځې مخکې وو چې دوه غوښتل د اتیر اکشن به ورځې وعده کړی و ورسره چې عظیمی دوبه رهایش هغه شي خوشی شي، اما په موره چې بیا ما پوښتنه وکړه هغه وی چې تر اوسه پورې هیڅ نو معلومات نشته دی، او بیا یې مونږ ته پانه وکړه چې راتلونکي د روژې نه کې دیشي څلور 15 ورځې مخکې مونږ بیا غوړ کې وکړو کې دیشي خوشی کو.
د عظیمی نزدې ملګری او د مدني ټولنې فعال عنایت الله قاضی زاده وایي چې کله چې د عظیمی کورنۍ زندان ته ورغلې ده، نو عظیمی خپل کورنۍ نه د پیژندلې. هغه وایي کورنۍ یې غني چې عظیمی تر سخت فزیکی او ذهنی شکنجه لاندې دی.
فعلا هغه په ډېر بد وضعیت کې دی، ځکه د عظیم دی ورور دی خله چې خصوصا شک ډېر دا کولو چې همیشه به دور سره ملاقات کولو، د ملاقات به ویلې چې زه خیم یا د مور پښتنه یا د کور پښتنه، ما د اخر واره چې کوم سره لیدل کړي او چې بیا دو سره واده وکړي چې وخت بعد به د خوشکیږي د تیری اکشن به تاریخ ورځ باندې، اما هغه ادایم دروغ او د اخر واره چې کوم قتل کړي و دې کې دو د سه سوچ کوي چې کیدې شي د ته دماغ زو یا د کمبل څخه پچکاری شوی وي سره د اصلور دوستانو نورم اغه درې دوستانو نورو ما تایید کړي نو ور سره د فامیل د خونه تایید شوی نه و ام اورست مې هغه بیا تایید کړله لکه څنګه چې عظیم مرور یاد کړي و چې کیدې شي د مغز کم پچکاری ورته شوی ځکه چې اخیری وره کوم لیدل کړي و ډیر بد حالت کې لیدلې و او ایون هغه ورور خپل نو پیژندل چې تاسو څوک یې صدقه تر راغلي او څو غواړي
په افغانستان د طالبانو واکمنۍ دوه څو ورځې وروسته عظیمی د ډیوې سره په مارکا کې پر طالبانو غږ وکړ چې ځوان کډرونو ته دی په خپل هیواد کې د کار کولو موقع ورکړي
طالبان وار وار خلکو ته وایي د خپل خبری کانفرنسونو له طریقا یا د رسنیو استاسو د رسنیو له طریقا چې له وطن څخه مو وځي ځوانانو ته تحصیل کرده خلکو ته زیات دی دغه پیغامونه لګی چې له وطن څخه مو وځي تاسو د راتلونکو نظام برخه یاست ډاکټر ته ضرورت لري انجینر ته ضرورت لري پایلوټ ته ضرورت لري سیاست مدار ته حکومت ضرورت لري ولې عمل کې تر فعلا وسط څه نه دی خدل شوی مرنه شوی دی موږ هر ورځ ګورو وزیر ملاصب رئیس ملاصب وکیل ملاصب کمانډان ملاصب والی ملاصب عین د وچل تر مدیر پورې ملاصب ملاصب هم د دې چولمې وګړای دی هم حق لري هر شخص باید مسلک بخش کې کار وکړي کار باید اهلی کار ته وسپارل شي دا چې دوی هغه خلار ډکوي هغه خالیګار ډکوي او یو شخص ګمري تر دې چې هغه مثال هغه دفتر منسجم شي سره یا هغه وزارت دا فایده نه رسوي دا ضرر یې بشتر د فایدې څخه ده
طالبانو تر اوسه د عظیمی او د هغه نور ملګرو په اړه د رسنیو سره خبرو کولو څخه ډډه کړې ده په افغانستان کې وخت په وخت افغانانو د پاکستان پر ضد مظاهری کړي او د پاکستان د لوړ پورو چارواکو کابل ته په ډیر تګراتګي سختې نیوکي او دایې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې ده پاکستانی چارواکي دا تورونه ردوي چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او یا هم طالبانو سره مرسته کوي ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو د واکمنۍ وروسته څو وارې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې راپورونه ورکړي دي منازه شهید دیوا امریکا غاګ واشنگتن ډي سي
ریوی ګرانو لیدونکو او ورویدونکو تاسو دغه ریپورت ولیدو میرمن رسولی تاسو هم دغه ریپورت ولیدو او ډیره زیاته مننه کوم چې تر دا دمه زموږ سره په خبرونه کې مالیاس که یو لند غندې خپل اخیری پیغام کواړی ورکي کدا مهال تاسو کوم طالب چارواکی او نو تاسو غوښتنه د یوې افغاني میرمنې په توګه څه ده
زما پیغام دا دی چې رازی لوی لوی اهداف ته توجه وکړو چې هغه د افغانستان جوړول دي راځي په څو څو کارته دا وطن تباہ او برباد خلک د لوګي د لاسه په وژنې ته مجبور نه کو او دا خبرې چې هم خدای پاک حق ورکړی دی هم دنیای ورکی ورته ولید دي مخنیوي کو دا عظیم عظیمی ده داسې څه ګناه کړی ده داسې څه خیانت کړی ملي چې دې دې هدا پوری رسول کیږي چې حافظه یې د لاس ورکړي ده سبب دې هم د محبس اخلاصي مننه وکړي د طالبانو سره وایي چې ډیر ښه سلوک را سره وسو او بیا به ځخ څوک په عمر ناوري نو دا ولې کګناي کړي ده ګناه خلکو ته واضح کوي او وایي چې موږ مو منو چې وو د خدای غټه ګناه کړي خیانت کړي د سره باید هم داسي وسی نو موضوع دا ده چې باید د افغانانو د زورونی څخه لاس واخیستل سي باید خلک تشویق سي چې په ګډه هیواد جوړ کو اقتصادي لحاظ زموږ راتلونکي نسل مایوب فلج مریض پیدا سنور تاسو وینئ مل نوټریشن یا سوی تغذیه تر کم هدا پوری رسیدلې ده موږ تباهي خواته روان یو راځي وطن جوړول خو تلاس ورکو یو بل تلاس ورکو وطن جوړ کو د دې پر ځای چې یو بل ته زورونه ورکو یو بل ته درد ورکو
ډیر زیاته مننه میرمن رسولی چې راغلی او زموږ سره په دې خبرونه کې تر پایا عمل وای تاسو ته ډیر ښه شی به غواړو او په خپل چارو کې بریالي اوسئ ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د لوی خیبر پختونخوا په دې خبرونه کې نن بیا هم د افغانو میرمنو د ستونزو او ننګونو په اړه وند دغه بحث واورید چې دا مهال اوس هم افغاني میرمنې د کومو ستونزو سره مخ دي. خو په وروستیو کې چې د طالبانو له لوري کوم اعلان شوی چې راتلونکي اونۍ به د ښوونځیو پرانستل کېږي د هغې لپاره په ټولنیزو رسنیو باندې هم د مدني ټولنې فعالان د هغې اعلان هرکلی کوي او غواړي چې دغه سي ګامونه د نور هم واخیستل شي د افغانو میرمنو د حقونو په لړ کې په کار دی چې دوی سره نور هم نړیواله ټولنه مرسته وکړي. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید د ساسه خپل اجازه ته تاسو ته هیڅ به غواړم سرلوړه او آباد اوسئ. د الله په امان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.